سلام او صبح خیر دوباره.
وعلیکم السلام امید مرزبان تاسی ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کوي چې د ننګرهار چارواکي په سلګونو ځوانان د دایښ سختريزي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو ترڅنګ درېدلې دي. نن د شنبه د مرغومي یا جدیش پژمه د دسمبر میاشتې شپږمه په پیل کې خبرونه. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید خبرداری ورکړ. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. دغه مخورو پرون یکشنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. د والي ویان عطاءالله خوجانی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
دوی وویل چې زیات شمېر د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي په ښار او نورو سیمو کې کډوال دي. عملیات دي په ولسوالۍ کې ترسره شي او له هغې وروسته دوی ته تدبیر ته استوګنې زمینه برابره شي.
د والي ویاند وایي د سپینغر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. په دې کتنه کې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو پر امکاناتو هم خبرې وسوې. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې 2 لک کسان ژوند کوي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلوالو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د ختیځ زون لپاره د لومړي نمبر سرحدي لوا قمندان سمنوال محمد ایوب حسین خیل دا څرګندونې پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ځینو چارواکو پکې برخه درلوده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی حسین خیل د سرحدي ځواکونو د ستونزو د حل ژمنه هم وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا دا خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارو، سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتکارو هم خپل ستونزې له والي سره شریک کړي.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره د برق د نشتوالي او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه یې وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزیسیون ستونزه حل سي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي زیات شمېر سوداګر او پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیوال دي، خو د هغوی لپاره باید اول ځینې مهم بنسټونه ورغول سي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. د داګواش د یو خبری ویبسایټ د یو راپور په جواب کې وکړ. دغه ویبسایټ د جالي خبرونو په خبرولو کې نوم لري. د اسرائیل دفاع وزارت وضاحت ورکړي چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخوانی وزیر موشا یعلون په حواله هغه څه خبره کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری ویبپاڼه ادعا کړې چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر موشا یعلون ویلي که پاکستان سوریې ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دې خبرې وضاحت کړې او لیکلي دي چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ حساس نه لري. پاکستان وایي د شنیت لمخې 200 هندي کب نیونکي خوشې کړل. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل دا کسان د کراچي له ساحلي ښار څخه خوشې سوي دي. د کراچي د مالیر زندان سرپرست مرستیال شنیل حسین شاه وویل
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشر مین ہیں.
مشترا ٹوٹل 538 ہندی کبنیون کی بندیان دی. دا پاکستان دا حکومت لخوا دا شنیت لمخی 200 کبنیون کی نن آزادی جی. او 219 نور به د 2018 میلادي کال د جنوري پر 15 خوشسي پاکستان دا ګام د دې هواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی دی. پاکستان وایي هیلمند دی چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کم نیونکي به خوشی کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو تاوتریخوالو له کبله اړیکې کړکېچنې سوي دي. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ترانسپورت د مرستیال وزیر اصغر فخریا کاشان په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هیواد به د فرمایش بڼې او انتخابي امکاناتو ته په پام سره د دغو الوتکو درانیولو د معاملې د 16.6 میلیارد ډالرو نیمایي پیسې بوئنګ شرکت ته ورکوي. کاشان پرون ویلي بوئنګ شرکت اعلان کړی چې د ایران له هوایي شرکت ایران ایر سره یې د قرارداد ارزښت 16.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خدای وایي د دغه قرارداد ارزښت د دغو پیسو نیمایي برخې ته رسیږي. بوئنګ شرکت تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د ایران هوایي شرکت او د الوتکو جوړولو امریکایي شرکت بوئنګ د ډسمبر پر 11 نیټه د 500 ډوله نریو او 1500 ډوله پراخو بوئنګ مسافر اړونکو الوتکو قرارداد لاسلیک کړ. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي. د هنرمندانو په دې ډلې کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه TU-145 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر تور سمندرګي نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مهین نیکولای پانکوف تایید کړی چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 2 مړیو کې 18 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارتم سره چې په دې پیښه کې مړ سوی دی. زه دلته راغلی یم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړیو سره خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د سوریې له زقیه ته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سختریزې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو تر څنګ درېدلي. ننګرهار ته له پاکستانه را کډه سوې کورنۍ وایي ژمنې ورسره سوې وي خو عملي سوي نه دي.
دی ویلی چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته موږ ته سم ملاو نه.
په بل راپور کې اوري چې په کندوز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول سوې ده.
دا یعنی د خره پوستکی دی، تقریبا زر دانې دي چې دی یو موټر کې بار کړي وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جریب مځکه غصب شوې ده.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای، غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول کوي.
په زابل کې پوهنتون جوړیږي.
زابل 50 کال کې چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زموږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي.
په روسیه کې نن د ملي ماتم ورځ ده. هغه هم د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته چې په نتیجه کې 2 کسان مړه سوي دي. تر 9 د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدلي دي. بل خوا د سیمې قومي مشران هم له امنیتي ځواکونو څخه ځینې غوښتنې لري. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وی شاوخوا 1500 ځوانان په پچیراګام ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټو کې ځای پر ځای شوي دي. دا سیمه ییز خلک په پچیراګام کې چې په دې ورسېو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړو ډګرو د دې ډلې پر ضد پاسېدلې دي. دغه راز په پچیراګام کې تازه جوړ شوې امنیتی پوسټې هم د ملي امنیت سرتیرو ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې پرون د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراخولو لپاره غونډه وشوه او ګډونوالو پکې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي او پراخې مبارزې ټینګار وکړ. اخوا بیا د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مشرانو په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره په کتنې کې د دې ولسوالۍ د رسمي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه وویل،
ننګرهار والی د دغه لیدنې پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخورو سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به وروستۍ هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یوه کچه پورې طی شوي دي او هیله مند ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپېژندل شي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای سپین غر شاوخوا 200 زره نفوس لري. د پاکستان پولیټنیک دی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د پچیر اګام کوټ او چین ولسوالیو په ګډون د ننګرهار په زیاتو سرحدي سیمو کې داعش ډلې ته کلک ګزارونه ورکړي دي.
ومنو دل چې د ننګرهار چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان قواو تر څنګ درېدلې دي. ننګرهار ته له پاکستان راستن سوي افغان کډوال د سرپناه له ستونزې شکایتونه لري. باز محمد عابد او نور تفصیل.
ننګرهار ته له پاکستان راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي وویل،
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غني، دی ویلي چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ ته سم ملاونه
شو. په نوم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپناه له ستونزې شکایت کوي.
پرونه مونږ نه لرو رښتیا خبره، مونږ د ننګرهار ولایت دي د درې نوري او اوس چې زو بس برچا مینه کې بدن نه کیږو فکر دشته او هغه روس چې اوازه ده چې زایونو ورکي کابه زایونو نمرې شروع شو بیا بلاړ شو هغه نمرو ته بس.
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپناه لپاره یې د یو خرګ ګوټی د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډېر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
15,000 وګړي راغلي دي، تقریبا 15,000 دغه راغلي دي.
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره 3,500 افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندۍ لکبله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان هم ورسره دي بند پاتې دي. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. صادق رښتینی نور تفصیل کوي. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي او د دغو کسانو نور شکایتونه څه دي؟ رښتینی صاحب ږغ مې اوري؟ د ازادي راډیو خبریال لکه چې زموږ ږغ نه اوري. رښتینی صاحب، د ټلیفون د لارې ستاسو ږغ مشکل لري. که زما سوال مو اوریدلی وي د ځواب راکړي چې د دغو ترانسپورتي شرکتونو د کاربندۍ سره په کندهار کې مسافر ته کومې ستونزې پیدا شوې دي؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. زه تیر ورځ د کندهار ښار په لویدیځ کې د بس موټرانو یو وادي ته ورغلم، له هغه ځای چې د هلمند، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو په لور مسافر وړونکي موټر حرکت کوي. د پخوا خلاف تیر ورځ دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نه وه، او یوازې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست وو او دې ته چمتو نه وه چې خدمات وړاندې کړي. که څه هم له کندهاره د هرات او کابل په لور هره ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي، خو د تیر جمعې ورځې راهیسې سلګونه مسافر چې ناروغان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل، هرات او نور ولایتونو ته سفر وکړي، دلته بند پاتې دي. ما د دغه مسافرو سره خبرې کړې دي چې دوی البته یو شمېر د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تېروي. دا چې دوی کومې ستونزې لري وابه یې ورو.
نن محمد عارف دی د هرات ولایت میدان ګولو کوټې څه شي راسوي وسه نو موټر څه چې واسو نو موږ په سیدو چې بل من دغه مسافر پښپت ود وسو د وتا کرے اخ
نن سره مور د رته پاتې ګوره د موټر سره نشي سالاري خرابې په لاري عسكر دي ترافیک دي غدې جوړور لار خراب ده موټر چې پکې ټکرې په دا خطر لري بې
ګذرو مشته د تر نفر مسافرین دي خلک خلتي نه لري چې د کابل راغلي چې د پاکستان راغلي نه لري خلک موټرو کې دشتو کې
بله.
دغه کاربندیز چې د تیر جمعې ورځې راهیسې روان دي، د شرکتونو مسؤلین وایي پر لویه لاره د پولیسو لخوا د موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل بند سي او د لویې لارې د بیا رغونې لپاره دي عملي کار پیل سي. دا چې د ترانسپورټي شرکتونو دغه کاربندیز به تر څه وخته دوام وکړي، په دې اړه ما د نوي میوند بس له مسؤل سره هم خبرې وکړې. هغه وایي چې تر هغه وخته پورې چې دولت یې غوښتنې نه وي منلي، دغه کاربندیز به دوام لري.
په بخښي پاینه حل کې د غزنی امنیه قومندان ویلي دي چې د مسافر وړونکو موټرو ځینی ټولنې د مخدره موادو او انسانانو په قاچاغ کې لاس لري. دغه شرکتونه په دې اړه سپیناوی لري که تاسو خبر ورسره کړی وي؟
مشخصا خو د غزنی د کومندان سرګندونې ما له دوی سره نه دي شریکه کړي، خو یوه یادونه دا ده چې د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب لومړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمدشاه ابدالي شرکت د تړل کېدو په غبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیاتو ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو مسؤل دي، چې په دغه صورت کې د ولایتي شورا رئیس هلته ورلي او دغه شرکت یې وتړي. خو اوس دوی خپلې غوښتنې ته تغییر ورکړی دي، ځکه چې هلته په هرات کې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی. دوی اوس د لوی لارو د خرابوالي ستونزه او دغه راز د پولیسو لخوا پر دغه لوی لارو د پیسو اخیستل دلیلونه یاد کړي دي، او خپل چارواکو هم تر اوسه د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاب په اړه څه نه دي ویلي.
او په کندهار کې هم په وار وار د احمدشاه ابدالي شرکت د بندېدو غوښتنه سوې ده، ځکه چې خلک وایي اکثره په ټکرونو کې د دوی په بس موټرو د ټکر په نتیجه کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. په کندهار کې ولې افغان چارواکي نه دي توانېدلي دغه شرکت وتړي یا غوږ یې ورتاو کړي؟ د چا خبره
سره د دې چې د احمدشاه ابدالي د شرکت په شمول د ځینو نورو شرکتونو نمایندګي په کندهار کې سته، خو چارواکي تر ډېره پورې دا بهانه نیسي چې دا د دوی د وس خبره نه ده، ځکه چې دغه شرکت تر ډېره پورې خپل فعالیتونه په کابل کې کړي.
ډېره مننه صادق رښتینی. و په کندهار کې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې غځېدلې ټولې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي. دوی وایي وسلوال چا ته اجازه نه ورکوي چې ولسوالۍ ته خوراکي او نور ضروري توکي انتقال کړي. شاه محمود شینواری نور حل راکوي. شینواری صاحب سهار په خیر. دغه وسلوال څوک دي؟ اول یې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې تړلې.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. تقریبا شاوخوا له درې میاشتو راهیسې د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین، یعنې طالبان، دوی د سرک ولسوالۍ ته تېرې شوې لارې چې هغه د ادري لارې نه دي یا د خوږیانو د وزیر لار نه چې وزیر دفتر یې تړلې دي، یوازې دوی ته د سروبي ته چې کومه لاره تېره شوې ده دغه خلاصه ده. ولې دوی وایي چې دا ډېره ستونزمنه لاره ده او خوراکي توکي دې خطر باندې بند کړي دي چې ممکن د خوراکي توکو څخه افغان امنیتي ځواکونه ته استفاده وکړي. نو دوی یوازې د سربیر ولسوالۍ نه هم ډېر کم مواد ځان سره انتقالي او د مواد چې کله دوی انتقالي وته ډېر ځان تمامېږي. یوازې یو کس په تګ راتګ باندې شاوخوا کرار به راځي، نو دوی ته لګره مشکلات سره دغه مشکل چې مونږ د انسانات له سوال سره شریک هغه هم تایید کړل چې بالکل څو میاشتې کېږي چې دغه د ولسوالۍ په تیر شوي لارې د ولسوال طالبان لخوا نه بندې شوي دي او هغه چې عملیات نه کېږي چې دغه لارې خلاص شي. همېش لپاره چې کله عملیات شوي دي یوازې د محدود وخت دپاره هغه ساحه تسته شوې ده، ولې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه وتلي دي نو بیا وروسته ولسوال طالبان د خپلو دغه سیمو ته راغلي دي.
وموردل چې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې ټولې غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جریب ځمکه غصب شوې ده. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد پر راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو سباندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریب ځمکه ثبت شوي چې له 3 څخه 2 برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي، څوک پکې زور واکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,000 او 6 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي. چا سره بیا 1 کس سره 10 کسان دي، چا سره بسته قوم ده، چا سره 100 کسان دي. د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول کوي. حکومت تروسه دغه مخنیوي نه کړی، تروسه لاغه امغه خلک ګرځي، امغه خلک غصب کوي، تروسه لا مخنیوي بيخینه دي شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی. بیا اندازې اند ولایت تر دیوالو را رسیدلی، د پولیسو تر شهره کې را رسیدلی. تروسه د مخنیوي په برخه کې اقدامات نه دي شوی، کوشوي دي هغه نمایشي دي.
بل خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو سلويختو کلونو راهیسی شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې راوګرځي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاصو او افرادو لخوا غصب شوي دي دغو په خلاصولو کې به انشاءالله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 40 کلو کې هغه څه چې رامسته شوي دي هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دي، خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدي دی.
سره له دې چې افغان ولسمشر سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې راوګرځوي، خلا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی.
اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
دلته لکه د تور بریج صاحب غوندې د زور زیاتې د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوي.
او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډېر ښه ډېر ښه، ټول مو مستحق کسانې ولیدي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو اوریدلی شئ.
دغه پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې راځي. د زابل ولایت لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پروګرام پرون منظور سو. په ولسي جرګه کې د زابل یو استازي وایي دغه پانتون به سر له راتلونکي لمریز کال فعالیت پیل کړي او پیل کې به یو پوهنځی ولري. عبدالقادر کلاتوال مې د مرکې په پیل کې وپوښت چې دغه پلان څنګه منظور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو، همدارنګه د اقتصاد، مالیې، کار او ټولنیزو چارو، معارف د وزارتونو د معینانو، همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه د ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت، همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او مسؤلینو چې په دې لار کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه، د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم او تربیې همدارنګه 4 ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بل پوهنځی هم واخلو او ځین نور هغه قانوني پړاوونه چې دی پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعمیل جوړېږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغانمل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی. یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې ارتباط باندې هغه لیدلی دی. مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په هملته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي؟ ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
فوق العاده اغېزمن به وي، خاصه زموږ د خویندو لپاره. زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زموږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره، د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې، د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایله شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه، یعنې د پوهنې او معرف په برخه کې به وي، ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال و. له افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو، مارغانو او ځناورو د قاچاق په اړه راپورونه اوریدلي وي. خو دا ور د یوه نادر قاچاق مخه نیول سوې ده. په کندز کې د خرو زر پوستکي چې په یوه په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي وه نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز لومړی امنیتي حوزې منصوبینو لخوا په یو بار وړونکي موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندز ښار ته راانتقالېدل چې د لومړی حوزې منصوبینو لخوا کشف او ضبط شول.
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خره پوستکي دي، تقریبا زر دانې دي چې دی یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو. او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو د فانه کشف او لاسته راغلي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په دې تړاوې درې تنه نیولې دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د امنیت عامر همدارز وویل چې دغه پوستکي له کندوز څخه خارج ته انتقالېدل. خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل. په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو. موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو، خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي. ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه راوړ کړي وو چې زر پوستکي دي، خو د بار مالک ماته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي، خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي. او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندز سره انتقال کړي وو. دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي، د کندز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي.
خبریاست. د جرمنی د سوسیال دیموکرات ګوند مشر لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو له مخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلي یا دروغي خبر له خپلې پاڼې لري نکړي، د هر خبر پر سر تر 15,000 یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریځ خپل کړي او د کرسمس له رخصتۍ وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبرې وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمنی د حکومت و چارواکي شاغلي او پرمن جرمنی مجلې شپېګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په ځواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار ازول ک فیسبوک په چلر ویر ساعتونو کې ناسم خبر لري نه کړ فیسبوک په تر 15 یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. له بلې خوا د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
د ورکو دوستانو د پلټنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. د غراس پروسیه کې د ملي ماتم د ورځې په اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ننګرهار د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسله والو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به پانګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره قانونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. پاکستان وایي د شنیت له مخې 240 هندي کب نیونکي خوشې کړل. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو 80 الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته واجیست او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کیدی ایران او روسیه په افغانستان کې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره فرصت ته ګوري. د مقالې لیکوال عطا نصیب په لیکنه کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري پراختیا ته اشاره کړې چې د لویدیځو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د وسلوالو طالبانو له سختري د ډلې سره د تهران اړیکې زړه خبره ده، خو د مسکو لخوا له دې ډلې سره د محتاطانه همغږي په اړه شکونه په افغانستان کې امریکا او د هغې پوځي مبارزې ته یوه خطرناکه مسأله ګڼل کیږي. د ډیپلوماټ خبرونه په باور د پاکستان ترڅنګ چې د طالبانو دودیز ملاتړ ګڼل کیږي، واشنگتن اوس په دې اړه اندېښنه لري چې د سیمې ځینې هیوادونه به طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا حضور ته خطر پیش کړي. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې د دې اشاره سوی چې تهران اوس له طالبانو سره اړیکې پراخي کړي دي، که څه هم مخکې طالبان په پټه ایران ته تلل، خو اوس دغه هیواد په ښکاره طالب مشرانو ته بلنه ورکړې چې په یو اسلامي کانفرنس کې برخه واخلي او دغه طالب مشران یې منځلاري بللی دي. بلخوا د لیکنې په حواله مسکو هم داسې فرصت ته انتظار بسي چې وکولی سي په افغانستان کې واشنگتن ته زیان ورسوي. هغه کار چې درې لسیزې مخکې هم پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې کاوه. ډیپلوماټ لیکي خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیاتې سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې وې او د پخوانی شوروي اتحاد سور پوځ یې مجبور کړ چې له افغانستان څخه ووځي. د لیکنې په باور شوروي قواوو په افغانستان کې زیات جنایتونه وکړل. په لیکنې کې پاکستان ته هم اشاره شوې چې نه غواړي له واشنگتن سره په مستقیم ډول په مقابله ووړي، خو د دغه هیواد هدف تل دا و چې پر افغانستان کنټرول او نفوذ ولري. له بریتانیا خبریدونکي آنلاین خبرونې ډیلی میل پرون د یوې افغاني پیلوټې پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې ویلې دي زه پر خپل ژوند ډیرېږم. خبرونې لیکلي 25 کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغان پوځ لومړنۍ ښځینه پیلوټ ده چې د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره سوې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د خبرونې په لیکنه کله چې میرمن نیلوفر او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول، هغه مجبوره سوه څو وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه سي. ډیلی میل خبرونه زیاتوي وروسته له هغې چې میرمن رحمانی امریکا ته ولاړه، کورنۍ یې د اخترونو له کبله مجبوره سوه درې وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړي. نیلوفر رحمانی ته په 2015 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. افغاني پیلوټ نیلوفر رحمانی تیر دوبه په ارکانساس ایالت کې د امریکا له هوایي ځواک څخه د روزنې ترلاسه کولو په هدف امریکا ته سفر وکړ. دغه روزنه تیر پنج شنبه پای ته ورسیده. په پام کې و میرمن رحمانی د شنبې په ورځ افغانستان ته ستنې چې دا کار یې نه دی کړی. د هغې مدافع وکیل ویلي که چیرې میرمن نیلوفر افغانستان ته ستنېږي د خوندیتوب په اړه یې سختې اندېښنې سته. ده ویلي نیلوفر ته ورکړل سوي اخطارونه ټول مستند سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
احمد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکلي، وسلوالو پرون بیا د لشکرګاه کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دې لارې اساسي غمګي وخوړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند، ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي ترڅو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحد باندې تیری کوي. ساجد مومند له کونړ، زما په نظر دا غوره نه ده چې پاکستان، روسیه او چین د افغانستان په غیاب کې غونډې کوي، ځکه افغانستان د دوی له لاسه وران دی. محمد یعقوب نورستانی، پاکستان، چین او روسیه د افغانستان داخلي چارو کې همیشه مداخله کوي. یو بیلګې ورستی غونډه د افغانستان په اړه ده. دغه هیوادونو یو ځل بیا زموږ د هیواد بربادي ته ملا تړلې ده. اسد اندر د زابل له میزان ولسوالۍ لیکلي، د ګران افغانستان هر وګړی هر وخت له طالبانو سره د سولې ارزو او تمنا لري. محمد عارف له کونړ، د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې افغان بیسیم پای سم کار نه کوي، له دغه شبکه دلته خپل فعالیت عادي کړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر، ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې 14 پاس ښوونکو لپاره د لسانس زمینه برابره کړي ترڅو 14 پاس په شپږ پاس بدل سي.
دا واستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونې کې په یوه بهرني راپور پسې اورېدلی سي. روسي پلټونکي وایي په تور سمندرګي کې پرون د دې هېواد د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د تروریستي برید په ګډون پر ټولو احتمالاتو تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې سوریې ته روانه وه او 2 کسان پکې سپاره وه، د روسیې له ساحلي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکوره سوه. تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې 4 مسافرو او 8 تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي، دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو 1455 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روانو، له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز 3 وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټي یو 1455 د پخواني شوروي اتحاد ساخت 3 انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیا او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټي یو 1455 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا مل تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم، رغدا سې او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د یو رښتوی عزیز پاکله معلومات ازادي رادیو ته را لېږلې دي. د دې په څنګه ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورښتوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وګورو. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران ادارې مرز کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ربیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي رادیو ته تاسو ټلیفون کوئ او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو سلام علیکم، د هلمند ولایت اکریسه ولسوالۍ اته ځای سره پټنه سیمه د سورکې وطن مشورکې کلای جاف دی. ما یو ځوانم چې غاسي دی، د ورور نوم یو دلولې دی، دا څه کال کېږي چې نظاره کوي هر چا ته چې معلومات دي په دغه شماره کې موږ سره وګورو.
عبدالسلام زابل ولایت چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 2 کال کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتام ده. جمعه خان چې د کندهار ولایت مهنشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات وي، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمېرې ته زنګ ووهي. چې زه یې اوس تکراروم: 0 5 5 2 0 2 2 4 5. شمېره تکراروم: 0 5 5 2 0 2 2 4 5.
الو السلام علیکم، زه په فاریاب د ولایت دلمال ولسوالۍ خبرې کوم. زما ګولې زما یو وخت دی په نامه د عثمانه څلور میاشتې کېږي د کوره وتلی نه ده راکړی، هېڅ نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ. هر څوک مزاغه اوري یا د خپل مزاغه اوري په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. 01952153 وسلام.
زړه ستاره کندهار ولایت ستر په تماس کې زما ورور د جاولاک په نامه د څوارلس کاله کې زما څخه نظر کړی. هر څه کومه معلومات په دغه لمبر زما څخه زنګ ووهي. 0 وسلام.
د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ ته رسنی اوسېدونکی یم. زما یو ورور په نامه د پاس د رسول شپږ کاله کېږي چې له کوره وتلی دی، هېڅ حال یا حوالې نه دی معلوم. او نادراکه ده زما راز عادي راډیو چې دا خواهش دی چې زما دا پیغام نشر کړي او دا هغه شماره و زما سره تماس ونیسي. 0 9 3 2 3 5
بلی السلام علیکم، گرانیم د شایسته کندهار فرید احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم چې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 5 3 2 9 3 2 9 شماره یو ور بیا 0 5 2 3 9 2 3 2 9.
السلام علیکم، زه زړګی د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی. د شپږ کاله کېږي د کور نه درک شوی، نو هېڅ معلومات یې نشته. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په یو غرنۍ منطقه کې نو موږ چې کله ستاسو سره اړیکه نیسو، موږ نوزاد ته یا لشکرګاه ته یا شورا ته د هغه ځای څخه راځو. نو د ازادي راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي. ډېره مهرباني به وینو. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي. 0 5 3 5 2 2 1 3. که زموږ دغه پیغام نشه کړي نو ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
زه هغه لالت محمد اجان دی، خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور ورک دی، خلیل نمید دی، د سوالیکوټ ولسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکی دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 3 6 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه دا پیغام رسیدم. زما د ماما زوی دی د باراني په نامه چورت کې، د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی. په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسئ. در چا سره چې معلومات وي 0-1-1-2-8-6-8-4-2-3-3 بیا شمېره وایم 0-1-1-6-8-4-2-3-9 والسلام به احترام.
السلام علیکم. زه له کوزستانه د معروف ولسوالۍ ولګي کلی ته زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی. نو تقریبا 4-5 د ده په اړه کار څوک معلومات لري نو ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0-2-5-6-9-9-4-4. شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0-2-5-6-9-4-4. یاره کار څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راته راکړو یا د مرګ یا د ژوند کار ځای وي په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د چمن خدای سره په تماس یم. زما یو ورور دی سید نعمت نومېږي، دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده. لکه هر څوک د فعال معلومات لري ما چې په دغه شمیره زموږی صفر اویا نهاویا نه څلوېښت یو سل اووه څلوېښت صفر اویا اته سوه دوه شپېته نه شمېره دا دېرش نه شمېرې دي لکه هر چا پیدا کړي یو نیم لک بخششي ورکوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله عابد د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ تخت خاتون د کلی تاسو سره په تماس کې. زما یو ورک سوی وراره دی فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسې نوم دی فنان د عشره مبشره. په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر د مدرسې څخه نن یو څلوېښت ورځې کېږي چې پوره شوې د مدرسې څخه دی د خپه خاطر د فقر ووتئ. نو یو څلوېښتمه ورځې کېږي چې دی ورک سوی ناپدیده دی. هر چا ته کوم معلومات په دغه لمبر دی لطفا نو موږ ته زنګ وی صفر اووه اته نه سوه اته اتیا دولس اووه اویا. دا بل لمبر دی بیا صفر اووه اته څلور څلوېښت اته پنځوس شپږ سوه پنځه پنځوس. ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه د غزما پیغام واسطه ضرور نشر کړ.
زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی ډب خانزي د امانه زفرالله خوشحال ترینه چې هم د تل په څېر د ازادي راډیو د ورک شوي اجزانو اورېدونکو کارکوونکو ته بیا هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورې زوی چې نوم یې د زوی مېزې دلالي ورور دی پلار و مور یې په دغه ارمانونو کښې مړو سو چې نن به راشي سبا به راشي خو مړو سو ورونه وو خوند یې په دغه ارمانونو کښې دی چې را به شي. نو که دا دو زما زغه د ازادي راډیو د لارې څه اورې خو دی دي په خپله ټلیفون راته وکړي که چېرې بیا هم د ازادي راډیو د لارې څه دا دو څو پوښتنې ما چې دي خامخا پر دغه شمېرو زنګ ووایم. شمېرې دي صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځل یې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. بس د ازادي راډیو د پیغام د نشرېدو پوهېله.
ما یو انډیوال دی دا لس کاله کېږي چې ورک سوی دي ملا شریف خوند نوېږي او معلومات یې نه سره څخه ورک دي. صفر اووه صفر اته صفر شپږ پنځه درې دوه درې پنځه دغه مې نمبر دی. السلام علیکم.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده باراني مېږي شپږ کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتن ده. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په حقله معلومات یې د مهربانۍ له مخې یوه دغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
علی محمد دې په پکتیا زرمت نه دوره کوي ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما رو په نوم د زازی نه کله زما خلک کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورو زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې دپاره چې یو مسلمان دی وویني او ویې پېژني. بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ بته چې مخکې زخمي شوې ده کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ خپل اوري لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه ده. اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
زه د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسې سړی دی چې ورک دی نور الدین نومېږي د عبدالله کا زوی دی. یو ورور یې روژه نومېږي بل اسماعیل جان نومېږي. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. اعصابي تکلیف لري. هر چا ته که معلومات یې موږ ته دې زنګ ووایي په دغه نمبر دې زنګ ووایي صفر اووه نه درې څلور پنځه. یو ځل بیا نمبر درته وایم صفر اووه نه درې شپږ څلور شپږ نه څلور پنځه. زما آواز که د خپل اوري یا د خپله رنګ ووي که بل څوک اوري په دغه لمبر رنګ راته ووي. السلام علیکم.
زه اغلالک محمد اجان زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی، ښځې نهم کال دی چې ما درکه شوی دی. شاولي کورت ولسوالۍ د بنګتان د کلي اوسېدونکي یو. که هر ور مسلمان ته معلوم یې په دغه ټلیفون سره دې زما سره تماس ونیسه. صفر اویا درې سوه اته شپېته شپږ دېرش دوه دېرش شماره ده. صفر اویا اووه اویا اووه شپېته دوه سوه نهه څلوېښت دوه دېرش شماره ده. صفر اویا دوه سوه نه اتیا دوه اتیا شمېرې بل بیا وه صفر اووه صفر درې صفر صفر شپږ اته درې پنځه بل شماره ده. صفر اووه صفر دوه وره اووه اووه شپږ اووه نه څلور نه.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله دا ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قریبان یې ټوله در په دره دي، وریرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه عبیدالله په هکړه موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهئ. صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته.
پیزلا اچکزی د تختپل د ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه یم. زموږ یو د کاکا زوی دی، تقریبا شل کاله کېږي چې ورک دی. ورک دی که څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېره دي تماس ونیس. صفر اویا پنځه شپېته درې پنځوس پنځه سوه نوي صفر اویا پنځه شپېته درې پنځوس پنځه سوه نوي دغه د کندهار د ولایت د تختپل د ولسوالۍ د میل د علاقې سامان الله په نامه یو نفر دی. نو د کاکا زوی دی، ورک دی. کار چا دغه وکړي تاسو په دغه شمېره دې زنګ راته ووایئ.
یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه د څلور کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نیمې نایې څخه شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د پلار نوم یې عبدالستار. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت ازادي راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے سفر وکڑ خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے سبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے